السلام علیکم نن یک شنبه ده د تلیا میزان دریمه د سپتمبر میاشتې 15 د ازادي راډیو نیم ساعت مازیګرانی خبری مجله په خبرونو پیلو د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن مازیګر چاودنې درې تنه چپیان کړي او یو تن وژلې په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازیدین احمدی وایي دغه چاودنه د فیض آباد د شروالی څنګ ته سوې شغلې احمدی زیاتوي چې په دې چاودنې کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې دا چاودنه داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور تر غاړې دی ملګرو ملتونو نن په یوه اعلامیه کې ویلي لیکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې ترې یوه کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهریدین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړې مهریدین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړم هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقه سرغړونه کړې ده خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقه سره سم عمل کړی دی د قرغیزستان ولسمشر تیر سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یو اوبل ځکنی بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولی پوجدو کې د ورستیو نښتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې اوري چې بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپور ورکول شوی
بلې یک دسته از مخالفین کې در منځ
یو شمیر مخالفان چې شل یا دیرش کسه وو د یفتل ارغنجخوا شغنان او رغستان ولسوالیو ترمنځ د شیوي په سیمه کې راټول شوي او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حملې پرې روانې دي
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل کې یو جمعه ته تیرمه د تیرې جمعې حمله وغندله دا هم وری چې ملاله یوسف زی وایي د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې له هغه غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راولي څو افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي تقاعد شوي کسان وایي چې باید د دوی امتیازونه ورکړل شي د اوکراین ولسمشر هغو روسي پوځیانو ته د تضمین وړاندیز کړی چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهه ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغو نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوی ژوندي نیول سوي خو خپل لوري ته تلفات ردوي د مقاومت جبهه غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړي خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي دا هم په دې اړه راپور
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدی وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیوې په سیمه کې نښتې شوې چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوی ژوندي نیولې دي
بلې یک دسته از مخالفین کې در منطقه
یو شمېر مخالفان چې شل یا دیرش کسه وو د یفتل ارغنجخوا شغنان او رغستان ولسوالیو ترمنځ د شیوی په سیمه کې راټول شي او غوښتل چې د امارات خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حمله پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس را رسیدلی، څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدی دغه ادعا په اړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس و او کوم مشهور او مهم قومندان نه و. د طالبانو حکومت د اداو پاړه مو د مقاومت جبهې له ویان صبغت احمدي څخه هم وپوښتل. نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دوو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدي په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم شمیر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړې وه او پروپاګاندا او اوازه یې بللې وه.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعالې ملالی یوسفزی د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې پر افغان طالبانو فشار راولي چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نور تعلیم اجازه ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده.
مدت یک سال میشه مکتب ها بسته شده و هم مجبور هستم که مصروف بعضی کارهای دیگه کنم. من خیلی آرزو داشتم
میترا د یولسم ټولګي زده کوونکی چې نسی کولای ښوونځي ته ولاړ سي اوس یې حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړې ده. میترا چې لیاو کل راهیسې له زده کړو بې برخې ده وایي غواړي ښوونځي ته د نه تګ اندېښنه د نقاشۍ او د تزیني توکو په جوړولو سره هیر کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوونکي واوسي.
زه حق نه لرم چې ښوونځي ته ولاړ شم، زده کړه وکړم، یو کال وشو. طالبان باید ځواب ورکړي او باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلي، ولې یې د میلیونونو نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، ولې یې دوی په کور کې کېنولي دي.
میترا چې پخوا د فوټبال لوبغاړی هم وه وایي د خوښي وړ ورزش او لوړو زده کړو دوام ورته ناشونی ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ده د سپتمبر په 24مه یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف سره یې خبرې کړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. نوموړي دا هم لیکلي، اوس مهال افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې یې منځنیو ښوونځیو ته د تګ حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی د پاکستان پلان دی. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکېني سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده او ځینې خلک نه غواړي چې له شپاړس کلونو لوړې لونی یا خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل د ټول هیواد په زیان تمامیږي او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کیدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل اوسیدونکي وایي چې د چاودنو زیاتېدو دوی سخت اندېښمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د جمعې ورځې چاودنه غندلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جمعه ته څیرمه د جمعې ورځې چاودنه چې و کسان پکې وژل شول وغندله او وحشتناک یو بلله. ښاغلي ویست پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ملکیانو وژنه هیڅ توجیه نه لري. هغه د خپل ټویټ په یو برخه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي کړې او تسلیت یې ورته ویلی. د تېرې جمعې ورځې په ماسپښین د کابل د وزیر محمد اکبر خان جمعه ته څیرمه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي چې په دې پیښه کې و کسان وژل شوي او یو څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د وزیر محمد اکبر خان مینې له جومات سره چاودنه درېیمه چاودنه وه چې تېره اونۍ په کابل کې وشوه. له دې امنیتي پیښو وروسته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې خپل امنیتي مسؤولان ورغوښتي وو چې د امنیت په ساتلو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. سراج الدین حقانی په هغه ویډیو کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه وایي
موږ د ولس د ډاډ اطمینان دپاره د دی د هوسایۍ دپاره خواري په ځان تېروي، خو هماغه ځای کې موږ باید حوض مشران چې تر څومره اندازې پوره پوهېږو چې زما مسؤلیت په د خپل حوزه کې دننه د دومره ولس مسؤلیت راغاړه ته شوی دی، په دې کې زه مسؤوله یم، خدای ته مسؤوله یم، خپل حکومت مشرتابه ته مسؤوله یم، خپل وزارت چې کوم دی هغه خپل مشرتابه ته مسؤوله یم. په دې باندې
په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو ډېر قربانیان ملکیان وو. له دې پیښو وروسته د کابل یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو حکومت د امنیت په راوستلو کې پاتې بولي. د کابل دوه اوسېدونکو سیما او محمد علي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت د افغانستان او بیا د کابل وضعیت خراب شوی. طالبان د خلکو امنیت نشي نیولی او وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې دی.
بدتر شده رئیس،
چرا باید هر روز
ولی هر روز افغانان ووژل شي، شهیدان شي؟ د څه لپاره؟ یو کس نشته چې ځواب وین کوي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته ځینې ولایتونه له دې ډلې کابل د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهدان وو چې تر ډېره قربانیان عام وګړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او دیارلس دقیقې دي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د دوی حقونه ورکړي. دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو ځوریږي.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شویو کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي او وایي دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
زموږ متقاعد فعلاً لپاره ډېر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زموږ له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نوی شي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زموږ د ډېرو تعدادو په څوارلسم کال کې هم معاش نه دی اخیستی، په څوارلسو یو کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه دی تېر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره ده د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافی نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامي او ملکي برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکی محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري. موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې دې حل شي، د دې لپاره چې په ډېر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکی چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي راډیو ته وویل
زه ډېر په زور مې ولان، دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دې نوت شي نه لرم، یو نه وای ته هیڅ شي نسته. 5000 یا 3000 کرایه ورکو ما د کور کرایه او د 1500 کرایه برقی شپږ سره یالو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپلو حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه یې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنی شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغې چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 14 لمریز کال کې په ملکي برخه کې د متقاعدینو شمیر 22,245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55,625 کسه و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالیسنگ. په ملګری ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي چې ساش کال به هم د دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استازیتوب خبري ونه کړي. شغلی فائق پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، افغانستان او میانمار یا پخوانی برما د هغې موافقې له مخې چې تېر کال په عمومي اسمبلۍ کې وسوه او خبرې ونه کړې، سږ کال به هم په هماغه ډول دواړه هېوادونه په دې اسمبلۍ کې خبرې ونه کړي. خو ښاغلي فائق لیکلي چې ټاکل سوې د سپتمبر پر 28 د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي چې سکل به هم د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلي فائق د سپتمبر په 24 نیټه ناوخته په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تېر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته شو او خبرې ونه کړي، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي. خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 28 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي، ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلۍ له جوړېدو مخکې پریکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤل چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فائق په تیر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هېواد د دایمي استازي غلام محمد اسحقزي تر استعفا وروسته سرپرستو ټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغېز ولري. د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، په دغه هېواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیمیږي نوي ضمانتونه وړاندې کړل. د جګړې په همدې حال کې د اوکراین په بیلابیلو برخو کې د جګړې راپورونه ورکول کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله له اسدالله الدین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تښتیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوې چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زیلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زیلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تېرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زیلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي، د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنګي مجرم په توګه ووژل شي، ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړئ. د زیلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ ویشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
له خبرونو ور اخوا
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي که د نړۍ په هر کونج کې پر ښځو یا هم نورو ډلو زور زیاتی کیږي دوی مخالفت کوي. د دې غورځنګ یوې غړي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند ظالمانه وبله او د دې چلند د بدلون غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنی غورځنګ له مخکښ غړي ثنا ایجاد څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د اوسنیو چارواکو د چلند د بدلون لپاره نړۍ څه اقدامات کړي؟
د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقونه غواړي، خو د افغانستان له ډېر ښه سوچ د دې په حق نه لري. هلته جنگ کې دی تخپل فائدہ ښکاري. ځان له خو ګورې نړۍ دی وخت کې 2015 نه 2013 پورې چې کوم دوامدار پرمختګ اهداف یعنی سسټینبل ډیولپمنټ ګولز هغه ځان ته ټاکلي دي، په هغه کې تاسو چې کوم سلورم هدف ته هغه دا د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی، دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په مینس کې امتیاز نه کول په حق لدی، یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی اچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي، د بیا افغانستان کې دی د پاره ولې نه.
په افغانستان کې طالبان الله هم انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې؟
دی وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه رايخې ده د ښځو د تعلیم خلاف، دا بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي، پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي، خو خپل ملت لګیا دي خرابوي. چې ښځه تعلیم نه کوي، 50 سلنه آبادی تعلیم نه کوي، هغه د وطن په پرمختګ کې داغه په ژغورلو کې داغه په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه اچوي، نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخکزي. ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې هلته ښځه وژل شوه، هلته ښځه تعلیم ته پرېنه خو ده شوه، د دې سره فشار واچي کنه صرف دا ځان ته د خبر را جوړولو په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي. او دی پکې هم ککړ دی په دې هر سکی پاکستان د امریکا د کنور هوادونه دی ځان ته خو جمهوریت غواړي، هلته د طالبانو حکومت غواړي، نو دا یو ظلم دی، دا یو جبر دی.
په ایران کې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي چې تر ډیره شوزو پکې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې هم وخت نا وخت شزي د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي. څه فکر کوي چې د دغه شوزو اعتراضونه څه پیغام رسوي؟
دا مسا امینی چې کوم دغه د ګوره د ایران کسه بدله ده، هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشری حقوقو دغه کیږي، خو هغه خپل نور خ اکانومی لري، خپل اقتصاد برابر دي، نور هر څه برابر دي، هلته صرف د بشری حقوقو دغه دی، نو هلته خلک احتجاج کوي. ګوره چرته چې ستا حق وهل کیږي هلته احتجاج لازم شي. زمونږ غورزانګ دا غنی چې چرته ظلم کیږي، چرته جبر کیږي، چرته ستا بنیادی بشری حق وحل کیږي، حالتا بیا لازم شي چې ته لاریونو کې ته احتجاج وکې، ته اعتراض وکې. دا ډېر مهمه ده. په دې هر څه کې مونږ د افغانستان سره یو پکار ده چې ټول نړۍ دی وخت افغانستان سره ودرېږي. دا د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه غړې ثنا اعجاز ولا ازادي رادیو سره په مرکه کې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ساجا رادو تا وندو کارو ریدن کو تا سلام علیکم دا دا پاسپورت دا پارا دا مشکل دے مشران تو وے چ لگا سانا کی دا لار مریضان دا دی خلک یو شی بل شی پر تا گرد بی خلار بند دی بی خلات خراب دے بی خلک مریضان دی نہ دا پاسپورت درک لگی گی نہ دا ویزے شم کار نہ کی گی لار بند دی و سلام دا مشران تو من دا پیغام ورسوا سلام علیکم
سلامونا آزادی راډیو کارکون کو اوریدون کو توایم احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریزم په دې هیله سره شریک دا کما خبره سي د پاکستان وزیر خارجه کړي دا سي منګ پرام نه خوشاله او چې افتاب افغانستان د منګ په ګټه دا موږ ته دومره توب لري کړي اختیا دی خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق یې نو دی ولی خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولی دی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه خاکي خدار سره دی لبزي خبره یې کې د زړه خبره ده نه او باید مونږ په دې خبرو نور دوکه نه شو او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نه امبې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی مونږ سره څه کوي. که چېر د دې ته متوجه نه سي نو د مونږ ټول حکومتونه امبې نسکور کړي دي او هیڅ شک نشته چې طالبان حکومت هم دوی نسکور کړي او که پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کړي هیڅ څوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورولی شي او همدغه دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او خولی یو شی وای او په زړه کې بل شی عملی بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په ایران کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري. 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 13مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بل اخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کړي دي. د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه کړې چې په ایران کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي اعتراضونه ولې دومره پراخ سوي.
په ایران کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول، زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شوه، یو انګیزه شوه د دې لپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بې اندازه ناراضه دي او خپل هغه نفرت او انزجار جهان ته یې انعکاس ورکړ، دنیا ته یې وښوده چې موږ د دوی نه بیزار یو، موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو. زما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم ادامه لري. لا
په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ښځو بېلابېل اعتراضونه کړي. دوی عمدتاً څه غوښتنې لري او آیا نارینه یې تر څنګ درېدلې دي؟
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وکړل. نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو، کار غواړو، سیاسي مشارکت غواړو، چې دا ټول د میرمنو نه واخیستل، نه یوازې د میرمنې بلکې د نارینه نه یې واخیستل. هغه پخوا کارکونکي خو ټول سیاسي او حکومتي نه ول، نو عام خلک هم پسند کړل. بیکاری، فقر، بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده.
په افغانستان او سیمه کې ښځې د کومو اساسي ازادیو غوښتنه لري چې نه ورکول کیږي؟
په سیمه او نړۍ کې دا چې ښځې میرمنې کوم ازادیګانې غواړي، زه فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي، خپل هغه انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي. خو موږ باید مبارزه وکړو چې موږ د انسان په صفاتو پیژنې، ځکه دلته په محیط کې هم زمونږ هغه جوان محدود شوی دی اغا زدگانی زمان ناخستل شوی تحقیر توهین به اندازه زیاد دی ورستر بلی ساحه دی جوان مونگ تا بیخ تنگیگی نیوازی مونگ نی تحصیل واخست چی جهان پیوی پویگی نیوازی کاری مونگ نواخست بلکه نور هم پتولنه که مونگ زوریگو یعنی دسی دی مسئولیت احساس نکو اخپل ارزوگانی دلتا نگورو چی پاینده که بسکیگی
د شوزو د حقونو فعاله